پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې و. باوري چې افغان چارواکو د سولې په تړاو د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت خبرو ته غبرګون ښودلې او ویلي دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. امریکا له چین وغوښتل چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شفیق عیار مختوړي. مخکې لدې چې د او نورو راپورونو ته وار وار کړو، پام وکړئ د سات خبرونو ته صفی الله سانګزای وړاندې کوي.
سلام. د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي وروستیو څرګندونو ته د افغانستان د حکومت لوړپوړو چارواکو توند غبرګون ښودلی دی. په جلال آباد او کابل کې نن سهار دوه چاودنې شوې دي، لږ تر لږه درې ملکیان ژوبل شوي دي، او پاکستان د احمدي فرقې د ویب پاڼې د بندولو امر کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. د بهرنیو چارو وزارت دغه څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د هغو څرګندونو په ځواب کې کړي چې د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه یې کړي. قریشي ویلي د امریکا نوی ولسمشر جو بایډن باید د افغانستان د سولې بهیر روان وساتي او له دغه هیواده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. ښاغلي قریشي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي امریکا باید وضعیت درک کړي او د شاتګ پر ځای هغه څه روان وساتي چې پیل شوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې چې پرون ماښام خبره شوې راغلي، طالبانو په بېساري ډول تاوتریخوالی زیات کړی او د سولې د خبرو په وړاندې تازه خنډونه جوړ کړي دي. تر هغه مخکې د افغانستان د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم د قریشي د خبرو په ځواب کې لیکلي چې طالبان په ړنده او په بیړه باندې د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د امریکا چارواکو هوډ ښودلی دی چې د امریکا طالبانو تړون به له سره وارزوي او په ډیرو مسئلو کې به د طالبانو چلند وڅیړل شي. امریکا په افغانستان کې خپلو پوځیانو ته د کرونا ضد واکسین تطبیق پیل کړی. دا خبره د امریکا سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې چې د پوځ اړوند موضوعات خپروي په افغانستان کې د خپلو ځواکونو له قوله لیکلې. په خبر کې راغلي افغانستان ته د مدرنا واکسین بستې د جنوري په 12 لیږل شوي او د جنوري په 13 امریکایي ځواکونو ته دغه واکسین پیل شوی. په خبر کې د امریکا د پوځ د مسؤلانو په حواله راغلي چې په لومړي سر کې دغه واکسین هغو کسانو ته ورکوي چې له کرونا ویروس سره د مبارزې په لومړۍ کرښه کې دي او بیا یې خپلو ټولو کارکوونکو او قراردادیانو ته تطبیقوي. له دې وړاندې د افغانستان دولت هم ویلي چې تر راتلونکي اوړي پورې به مرسته کوونکي هیوادونه د کرونا واکسین ورورسوي. نن سهار په جلال آباد او کابل کې دوه چاودنې شوې دي. د جلال آباد په چاودنه کې لږ تر لږه درې ملکي وګړي ژوبل شوي دي. د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویلي دغه پېښه شاوخوا 2 بجې د جلال آباد ښار چپرار زړې اډې ته څیرمه د سمیټو د یو دوکان مخ ته د ځای پر ځای شویو چاودیدونکو موادو د چاودلو په نتیجه کې شوې ده. درې ملکیان له امله ژوبل شوي دي. د ټپیانو حال د ډاډ وړ ښودل شوی دی. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. اخوا د کابل د اتمې حوزې د ځاځي بابا د جومات په سیمه کې هم یوه د چسپکی ماین چاودنه شوې ده. ویل کېږي چې په دې چاودنه کې یو دولتي موټر په نښه شوی دی. چارواکو تر اوسه پورې د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د احمدی فرقې د ویب پاڼې د بندولو امر کړی دی. د دوی ویب پاڼه له امریکا خبرونه کوي. د دې مذهبي فرقې د ویب پاڼې چلوونکی حارس ظفروی د پاکستان د مخابراتي ادارې چارواکو د رواني میاشتې په پیل کې رسمي حکم صادر کړی چې د دوی ویب پاڼه باید په پاکستان کې سانسور شي. ظفر د پاکستان د حکومت دغه اقدام د بیان او دینی ازادیو خلاف کار وباله. د پاکستان پارلمان په 1940 کال کې احمدی فرقه نامسلمانه وبلله او له هغه مهال د دې فرقې پر غړیو په پاکستان کې د سخت دریځو ډلو له لوري په ځلونو بریدونه شوي دي. واشنگتن له موسکو وغوښتل چې نیول شوي مظاهرچیان او خبریالان خوشي کړي. په روسیه کې د پرونیو مظاهرو پر مهال چې د کرملین د مخالف الکسی ناوالنی د خوشي کېدو پر هدف وشوي، څه باندې 2000 کسان نیول شوي. واشنگتن له مظاهرچیانو سره د دوی په وینا د پولیسو تاوتریخجن چلند غندلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي نیول شوي هغه کسان دي چې د مظاهرو لپاره یې له خپلو بنسټیزو حقونو استفاده کوله. اروپایي ټولنې هم په روسیه کې د مظاهرچیانو نیول غندلی دي. د دې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي په روسیه کې د مظاهرچیانو په پراخې نیونې او له هغوی سره په شوي زور زیاتي خوشي نه دی. چین وایي د کرونا ویروس 122 نوي پیښې ثبت کړې دي. د چین روغتیایي چارواکو ویلي نن اوویل په داسې حال کې چې د خپل هیواد په شمال کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي. 122 مثبتې پیښې ثبت کړي. تېره اونۍ چینایي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره دی د نوي لمریز کال په شپو ورځو کې غیر ضروري سفرونه نه کوي. په چین کې د نوي کال په رخصتیو کې میلیونونه کسان له خپلو کورنیو سره له یو ځایه بل ته سفر کوي. او د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو نن دویمه یو ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په دې لوبه کې آیرلند توپوهنه کوي چې تر دې دمه د دوو لوبغاړو په سوځېدو سل منډې کړي دي. د افغانستان لپاره دواړه وکټې مجیب زدران اخیستي. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ټیم د دویمې لوبې د ګټلو لپاره هم پوره چمتووالی لري. افغانستان لومړۍ لوبه هم له آیرلند ګټلې ده. دا لوبې د سوپر لیګ په لړ کې دي چې د هرې لوبې په پای بریا به یې افغانستان ته 10 نمرې ورکړي.
ازادي راډیو ته غوږی دی خبری خبرونه کې درته دغه مسایل لرو. افغان چارواکو د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر هغو سرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي امریکا باید له افغانستانه د ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي او د طالبانو له تړونه په شا نه شي. کندوز کې له جګړې بې ځایه شوې کورنۍ بدې ورځې ګالي.
دا جنګونه نور ختم کړي. مونږ د دې جمعې په سره جمعې راووتلو یخني د مونږ واړه ماشومان لرو.
اوروزګان کې یو ولسی سندرغاړي د خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې واشنگتن له چین نه غوښتي چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. دویمه نیمایي د ښځو په اړه پروګرام نور بس دی ته ځانګړی شوی. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ. دولس بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. افغان حکومت د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر خبرو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي پاکستان په ړنده بڼه د طالبانو ملاتړ ته دوام ورکوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي په دې وروستیو کې ویلي امریکا باید له افغانستانه د خپلو ځواکونو وتلو ته دوام ورکړي او د طالبانو له هوکړې په شا نه شي. کابل کې د ازادي راډیو خبریال دغه موضوع تعقیب کړي. همکار مهرباني وکړې د افغان چارواکو د غبرګون نور جزئیات څه دي؟
مننه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تمه لري چې پاکستان په ګډون ټول نړیوال شریکان وسلوال طالبان د تاوتریخوالي کمولو اوربند ټینګولو او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په برخه کې د ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تیر شپه نا وخت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې له دې سره به د سولې معنی لرونکو خبرو او سیاسي توافق ته زمينه برابر شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د سرګندونې د افغان سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشي د تیر ورځې وینا ته په جواب کې کړی دی. شاه محمود قریشي تازه له الجزیره ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هیله لري چې امریکا به د افغانستان په چارو کې په پراخه توګه ښکیل مخکیله پاتې شي او د امریکا نوی حکومت باید له طالبانو سره په شوي هوکړه ودرېږي او د بهرنیو ځواکونو وتلو ته ادامه ورکړي. دغه شان شاه محمود قریشي ویلي وو چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی چې دی وضعیت لا خرابول شي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تازه اعلامیه کې ویلي چې افغان حکومت څه باندې شپږ زره طالب بندیانو خوش کولو سره د اوربند تنګیدو او سولې خبرو کې د ګډون لپاره لازم اقدامات ترسره کړي دي. په دغه اعلامیه کې راغلي چې وسلوالو طالبانو نه یوازې دا چې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې په خپلو ژمنو باندې عمل نه دی کړی، بلکې تاوتریخوالی نور هم زیات کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د افغان سولې بهیر له ښکېلو اړخونو څخه غوښتي چې د سولې ته د رسېدو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. یاد وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل سیمه ییزې او نړیوالې اجماع ته اړتیا لري. اخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح بیا پاکستان یوازینی هیواد یاد کړی چې له غربه طالبانو ته د امتیاز غوښتنه کوي. ښاغلی صالح تیر ورځ د سهار د شپږ نیمو بجو په غونډه کې د شاه محمود قریشي دغه څرګندونو ته په اشاره سره وویل چې په داسې حال کې چې اکثر خلک او آن د نړۍ هیوادونه د دوهې په هوکړه کې طالبانو ته ورکړل شوي امتیازات غیر اړین او ډیر ګڼي، خو یوازې یو هیواد دی چې په دې اړه اندېښنه لري او اشاره یې پاکستان ته وه. اخوا بیا په قطر کې لا هم د سولې په خبرو کې ښکاره پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په دوحه کې د افغان مذاکراتي پلاوي وغړی حافظ منصور نن ازادي راډیو ته ویلي چې لتیرو یو لس ورځو راهیسې لخکیل لوري سره دوی هیڅ ډول ناستې نه دي تر سره شوي. د ویلي دي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت مذاکره کوونکې پلاوي نه پوهیږي چې طالبان بل اخر څه غواړي. طالبانو که څه هم تازه په دې اړه باندې څه نه دي ویلي.
کور مودان ډیره مننه. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال وو چې ویلې افغان حکومت او په تیر د بهرنۍ چارو وزارت او دغه راس د ولسمشر لومړي مرستیال د پاکستان د بهرنۍ چارو د وزیر شاه محمود قریشي هغو سرګندونو ته غبرګون ښودلی چې ویلې وو امریکا باید له افغانستان خپل ځواکونو ته دوام ورکړي او له طالبانو سره له شوې هوکړې په شان شي. دا سرګندونې داسې مهال کیږي چې تازه دو لوړپوړو امریکایي چارواکو ویلي چې له طالبانو سره د ډونالډ ټرمپ د ادارې شوی تړون به بیا ارزوي. دوی دا خبره داسې مهال کوي چې طالبان وایي له امریکا سره د شوې هوکړې ټولو مادو ته ژمن دي او ټینګار کوي چې له کومې کړې ژمنې نه دي په شا شوي. په دې اړه راپور تر یوې لنډې خبرتیا وروسته اورېدلی شي. د امریکا د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان او د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر انټونی بلینکن چې دواړه د نوې ادارې لخوا تازه ګمارل شوي له طالبانو سره د دوهې تړون د بیا ارزولو خبره کړې. دوی ویلي دا باید وارزول شي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نورو خواوو سره د بامفهومه خبرو د پایل په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دي او که نه. د دوی له دغو څرګندونو وروسته طالبان وایي چې د دوهې د تړون له هیڅ یوې ژمنې نه یې سرغړونه نه ده کړې. د طالبانو د قطر دفتر ویان محمد نعیم د شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ستونزې د سیاسي جوړجاړي یوازینۍ لار د ده په ټکو د دوهې د تړون پلي کول دي.
ان کې معضل افغانستان از طریق ډیپلوماسي حل ګرځد او نیروهای خارجي طبق توافقنامه
عملی ګام دا دی چې د افغانستان لانجه له سیاسي لارې هواره سي او بهرني ځواکونه د طالبانو د اسلامي امارات او امریکا د هوکړې له مخې له هېواده ووځي. موږ د خپله اړخه یو ور بیا وایو چې د هوکړې د هرې مادي عملي کول د ټولو لپاره ښه کار دی. موږ هغو ژمنو ته ولاړ یو چې هوکړې کې مو کړي دي، له مقابل لوري هم غواړو چې په هوکړې کې کړیو ژمنو باندې ودرېږي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2000 کال د فبروري په 9 یعنی نږدې کال وړاندې په دوحه کې افغانستان ته د سولې راوستو په نوم تړون لاسلیک شو. له هغې راهیسې لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د دغه تړون پر منځپانګه شک کوي او د بیا کتنې غوښتنه یې کوي. امریکایي چارواکي وایي که دغه تړون کې د افغانستان د تیرو 2 لسیزو بریاوې خوندي نه شي بې معنا دی. تړون کې د طالبانو اساسي ژمنې دا وې چې تاوتریخوالی به کموي، پر بهرنیو ځواکونو به بریدونه دروي، له القاعده او نورو نړیوالو ترهګرو سره به اړیکې شلوي او د افغانستان له خاورې به بیا د امریکا پر ضد کار نه اخلي. طالبان که څه هم دغو خبرو ته ځان ژمن بولي، خو افغان چارواکي ادعا کوي چې طالبانو تاوتریخوالی نه دی کم کړی او له القاعده سره یې هم اړیکې ساتلې دي. معلومه نه ده چې د امریکا نوې اداره به له طالبانو سره د هوکړې تړون څنګه او څه وخت وارزوي. خو افغان دولت چې په لومړي سر کې هم د دغې موافقې د ځینو ټکو مخالف و، د امریکا د دې دریځ هرکلی کړی دی.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال او سرپرست عبدالله خنجانی.
جمهوری اسلامی افغانستان
د افغانستان اسلامی جمهوریت په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوې موافقې د بیا کتنې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پریکړې هرکلی کوي. په عین حال کې غوښتنه لري چې دغه ارزونه د افغانانو له غوښتنې سره برابره وي، چې هغه په افغانستان کې د تاوتریخوالي سمدستي ختمېدل او یوې پایدار او عادلانه سولې ته رسیدل دي.
په ظاهره د همدې خبرو له کبله دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د دویم پړاو خبرو د پرمختګ کوم ښکاره څرک هم نه لګیږي. د دولت د مرکچی پلاوي یوې غړې شریفې زرمتۍ پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل د طالبانو ډلې لا هم د اجنډا د لومړیتوب ټکي له دوی سره نه دي شریک کړي.
په قطر کې بین الافغاني خبري
سوله را پون کې ده
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربند
مرکې تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې ټویټر فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ ولولئ او وبینئ.
وړاندې درته د افغانستان په اړه نور مسایل هم لرو، خو اوس هم یوه نړیواله توده موضوع را اخلو. د امریکا متحده ایالاتونه له چین نه غواړي چې پر تایوان له فشارونو لاس واخلي. تایوان او چین په 1949 کال د کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي. چین اوس هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي. چین ویلي که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زوره هم کار واخلي. دا چې واشنگټن ولې اوس دغه غوښتنه له پیکنګ نه کړې په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپورته.
ورسته له هغې چې ادعا وشوه د چین څو بم غورځوونکي او جت الوتکې پرون شنبې د تایوان جنوب لویدیځې څنډې ته چې د تایوان د هوایي مدافع ساحه بلل کېږي ننوتې. د امریکا متحدو ایالتونو له چین نه وغوښتل چې پر تایوان فشارونه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون شنبې په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل متحده ایالات له پیکنګ نه غواړي چې پر تایوان پوځي، ډیپلوماتیک او اقتصادي فشارونه پای ته ورسوي او پر ځای له ډیموکراتیکې لارې ټاکل شوي تایوان له حکومت سره په سوله ییز ډیالوګ یا خبرو کې ځان ښکیل کړي. د تایوان دفاع وزارت وویل چې وروسته له هغې د خپل هوایي قلمرو د دفاع د څارنې لپاره میزایل ځای پر ځای کړل چې د چین اته بم غورځوونکي او څلور جټ الوتکې پرون د ورځې په پیل کې د هوایي مدافعې د قلمرو ساحې ته ننوتې. چین په وروستیو میاشتو کې د تایوان په جنوب کې او همداراز د چین په جنوبي سمندر کې د تایوان تر کنټرول لاندې د پراتا ټاپوګانو د اوبو د پاسه نږدې هره ورځ الوتنې کوي، خو په مخکنیو کې به یې یوه یا دو الوتکو ګډون درلود، خو دا ځل په دغو مانورونو کې 12 الوتکې شاملې وې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ښاغلي پرایس وویل متحده ایالات د تایوان په ګډون د چین د خلکو د جمهوریت لخوا د ګاونډیانو د ویرولو لپاره دغه دوامدارې هڅې د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې متحده ایالات به له ژمنې سره سم د تایوان ملاتړ ته دوام ورکړي چې وکولی شي کافي له خپل ځانه دفاع وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندا هم وویل چې متحده ایالات به د خپلو دوستانو او متحدانو په خوا کې ولاړ وي چې د سوکالي امنیت او د هند پاسیفیک په سیمه کې ګډو ارزښتونو ته وده ورکړل شي. چین تر اوسه په دې اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د تایوان د قلمرو په ساحه کې چین دغه پوځي مانورونه یوازې څو ورځې وروسته تر دې کوي چې د امریکا نوي ولسمشر جو بایدن لوړې کړې او ټینګار کړی چې له چین سره په اړیکو کې د بشري حقونو د سوداګرۍ د اختلافاتو د کورونا وایروس د خپرېدو په وړاندې د چین د اقداماتو په ګډون د تایوان موضوع ته ډېر اهمیت ورکړي او د ادارې په وړاندې ستونزمن مسایل دي. تایوان او چین چې په 1949 کال له کورنۍ جګړې په نتیجه کې یو له بله جلا شوي، چین هوډ لري چې هغه بیرته له خپلې خاورې سره یو ځای کړي او ویلي دي چې که اړتیا وي د دې کار لپاره به له زور هم کار واخلي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم ورزو کندوز ته او هلته د کورنیو بې ځایه شوو حال درته لرو. په کندوز کې بې ځایه شوي کسان وایي د ژمي یخې هوا یې ژوند لا ستونزمن کړی. دوی وایي چې که چیرته جګړه ودرېږي او سیمه امن سي چمتو دي چې بیرته خپل سیمه تستان شي. نور په دې راپور کې اوریدل شي.
په کندز کې پروان کال کې د جګړو له کبله په زرګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوې دي او اوس مهال له سختو ناخوالو سره مخ دي. دیرش کلنه زربیبي د جګړو له کبله د کندز ښار اړوند د لودینو له سیمې څخه بې ځای شوې ده. هغې په یوې بورۍ کې ښځلې د کارتنونو ټوټې او پلاستیکي توکي راټول کړي، څو اور ولګوي او خپل ماشومان پرې تاوده کړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی 50 کلن ګل آغا هم د جګړو له کبله بې ځای شوی دی. هغه وایي د ژمي په دې سړې هوا کې د خوراک او سوان لپاره هیڅ هم نه لري. خو د کندز دیوالی ویاند اسمت الله مرادی بیا وایي چې اړوند دولتي ادارو خپلې هڅې پیل کړي تر څو په وخت سره پر بې ځای شوو کورنیو خوراکي او غیر خوراکي توکي وویشي.
د مهاجرینو د ساده وروستي معلومات له مخې نږدې 60,000 کورنیو سره کومک شوی دی. له دې منځه 11,000 هغه کورنیو چې هغوی ته خوراکي توکي حتی نغدي مرستې هم رسېدلي دي. ملي سوداګر او ملي پانګوالو څخه زموږ غوښتنه هم ده چې د بېوزلو او مستحقو کسانو لاسنیوی وکړي، ځکه د ژمي په دې سړه هوا کې باید ټول سره یو لاس شو تر څو موږ وکولی شو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
د یادونې وړ ده په قطر کې د سولې د خبرو د دویمې مرحلې پیل سره سم د کندز ښار په نږدې څنډو او د دې ولایت په ولسوالیو کې یو ځل بیا جګړو زور اخیستی او له کبله د ژمي په دې سړې هوا کې په سلګونه کورنۍ له خپلو مینو څخه بې ځای شوي او اوس مهال له سختو ناخوالو او ننګونو سره مخ دي.
له کندز به ورسو جنوبي ولایت اروزګان ته. هلته ولسی سندرغاړي جیلانی وصال د افغان خبریالانو د خوندیتوب په اړه یوه سندره ویلې ده چې په خواله رسنیو کې ډیره زیاته شریکه شوې. نوموړي دا سندره وروسته له هغه ویلې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر خبریالان په هدفي حملو کې ووژل شول. ښاغلی وصال وایي څوک چې خبریالان وژني غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. نور په دې راپور کې اوریدلی شي.
اروزګان میشتې سندرغاړي جیلانی وصال دا سندره د خبریالانو د پرله پسې وژنو وروسته ویلې. په دې سندره کې پر خبریالانو بریدونه خواشینوونکي بلل سوي او په سندریز انداز د ټولنې د دې قشر د خوندیتوب غږ کړی دی. جیلانی وصال په اروزګان کې اوسیږي، چیرې چې موسیقي غږول اسانه چاره نه ده. له هغه مې وپوښتل چې ولې فکر کوي چې خبریال د ټولنې لپاره مهم دی.
دغه سندره د خبریال وژنه، د خبریال هغه څوک دی چې د یو بیچاره ولس غږ تر لوړو مقاماتو ورسي او د لوړو مقاماتو غږ یا څه خبرې چې دي هغه تر ولس پورې ورسي. داسې نه چې یوازې دولت ته خدمت کوي یا یوازې ولس کې، داسې بعضو کسانو ته، هر سړي ته خدمت کړی دی خبریال. ځکه که راواخلو یعنی موږ سندرغاړو ته، شاعرانو ته، بزګر ته، کښتګر ته، دوکاندار ته، د چې یو څوک دی چې اوسېږي په ټولنه کې، د هغوی دپاره دوی د خدمت جوګه ځانونه ګرځولي دي.
جیلانی وصال وایي هر هغه څوک چې خبریالان په نشه کوي غواړي د ولس ژبه ګونګه کړي. هغه په خپله دې سندره کې له ټولو خواوو غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب ته پام وکړي، که نه د دوی تشه ډکول به ستونزمنه وي. جی ګیلانی وصال پر داسې مهال دغه سندره وایي چې په دې وروستیو څو میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په ننګرهار کې د انعکاس خصوصي ټلویزیون ویاند ملالۍ میوند، په کابل کې د طلوع نیوز پخوانی ویاند یما سیاوش، په غزنی کې د الجزیرې خبریال او د خبریالانو د ټولنې رئیس رحمت الله نیکزاد، او په غور کې د غور ژغ راډیو خبریال بسم الله عادل په پرلپسې هدفي بریدونو کې په نښه ووژل سوه. په افغانستان کې د رسنیو کارکونکو، خبریالانو او د ژورنالیستانو د ملاتړ ډلې له حکومت غواړي چې پر خبریالانو سوي بریدونه په دقیقه توګه وڅېړي، قاتلین یې مجازات کړي او په راتلونکي کې دي د خبریالانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم راځو د افغانستان د کورنیو تولیداتو اړوند یو راپور ته. د افغانستان دولتي ادارو کې به په راتلونکي 14 هجري لمریز کال کې له کورنیو تولیداتو کار اخیستل الزامي شي. نور په دې راپور کې اورېدلی شئ.
په کابل کې له کورنیو تولیداتو نه د ملاتړ په موخه د افغانستان ملي تدارکاتو ادارې او د صنایعو او قانونو خونو ترمنځ هوکړه لیک لاسلیک شو. مسولین وایي دا هوکړه لیک به د کورنیو تولیداتو کیفیت او کمیت لوړولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونو اجرایی مشر رحیم الله سمندر د شنبې په ورځ د دې هوکړې د لاسلیک په مراسمو کې وویل د دې سند په لاسلیک سره به ټولو پروژو کې له کورنیو تولیداتو څخه د کار اخیستلو لپاره لار هواره شي.
له دې هوکړې سره د ملي تدارکاتو اداره موږ سره مرسته کوي چې د افغانستان ټول داخلي تولیدات یو ډیټابیس کې ثبت کړي. دا ډیټابیس د IVRC په نوم یو مهم ډیټابیس دی چې له لارې به د افغانستان ټول تولیدي شرکتونه معرفي سي.
ښاغلی سمندر زیاته کړه کورني تولیدات څه د پاسه 8 برخو کې ځان بسیاینې ته رسیدلی دي. په ورته وخت کې د ملي تدارکاتو مسؤلین وایي د دې هوکړې په لاسلیک سره به په 14 لمریز کال کې دولتي ادارو کې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه اخیستل الزامي شي. د ملي تدارکاتو مشر الهام عمر هوتکی
د دې هوکړې په لاسلیک سره به د 14 مریض کال ټولې دولتي ادارې مجبورې وي چې له کورنیو تولیداتو څخه ګټه پورته کړي. هغه لیستونه چې ستاسو له خونو راځي دولت اړ دی چې هغه وپیري. د دولتي ادارو شرطنامې چې د ولسوالیو، مرکز، ولایت، محلي حکومتوالۍ څخه راځي د مقابل لوري شرطنامې کې باید ولیکل سي چې وطني.
افغان سوداګر هم دا یو نیک ګام او د کورنیو تولیداتو د دودولو برخه کې اړین یادوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا iOS سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس هم مخکې لدې چې د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوپا مکړی د ورځو اقتصادي پیښو ته.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره په 1999 لمریز کال کې د عوایدو له کمېدو اندېښمنه ده. د دغې ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې عواید 9% راټیټ شوي دي. نوموړي وویل چې په 1999 لمریز کال کې د کورونا ویروس او قرنطین له امله پروازونه کم شول چې دې ادارې د ترانزیتي الوتنو له کمېدو څخه 6 میلیونه افغانۍ زیان کړی. د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې په وینا په دغه کال کې په ټوله کې 350,000 کورنۍ او 15,000 نړیوال پروازونه ترسره شوي دي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ رئیس وایي د دې ولایت په مرکز لخکرګاه، ناوی، نادلي او نهر سراج ولسوالیو کې کروندګرو ته 1,650 شنی خونې جوړې شوې دي. د کرنې رئیس زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په هلمند کې د کرکیلې لپلوه د شنو خونو له جوړېدو سره د بزګرو کار غوړېدلی. زلمی الکو وایي د شنو خونو په جوړېدو سره د سبو کرکیلې نوې بڼه خپله کړې چې بزګران هم له نویو هیلو سره دغه کار ته مخه کړې ده. نوموړي وویل شنې خونې بزګرو ته ښه عاید لري. دوی وایي د شنو خونو په پراختیا سره کولی شي چې د هیواد یو شمېر نورو ولایتونو ته هم وخت په وخت کرنیزې توکي ورسوي. د هلمند د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي دوی په دغه ولایت کې د کرنیزو حاصلاتو د لوړولو او د موسمي نباتاتو د کرکیلې د پراختیا لپاره هلې ځلې کوي او د شنو خونو د حاصلاتو ښې پایلې دوی هڅولي چې د شنو خونو د جوړولو لړۍ نوره هم پیاوړې او ګړندۍ کړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 40 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 104 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3090 افغانۍ.
په کابل کې د غرمې 12:30 بجې شوې. اوس هم یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واوري. صفی الله ستانکزی درته وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سره ټکی. په کابل ښار کې یوې ماین چاودنې درې ملکیان ټپیان کړي دي. دا خبره د کابل امنیې قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل چاودنه د کابل د اتمې ناحیې اړوند شاشهید سیمه کې په یو لنډ کروزر موټر شوې او د پیښې ټپیان هم روغتون ته انتقال شوي. چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. اخوا په جلال آباد کې هم چارواکي وایي چې نن سهار په یوه چاودنه کې لږ تر لږه درې تنه ملکیان ژوبل شوي دي. دا خبره د ننګرهار د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته کړې ده. خو د افغانستان ملي ټلویزیون ویلي چې په دوو چاودنو کې په ننګرهار کې 8 کسان ټپیان شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان حکومت باید طالبان د تاوتریخوالي د کمولو د ژمنې عملي کولو او سراسري اوربند ته وهڅوي. دا خبرې ورسته تر هغه وشوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا له نوي ولسمشر جو بایدن غوښتي چې د سولې د بهیر روان وساتي او له دغه وعده د ځواکونو د وتلو پروسه هم ونه دروي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلو نن دویمه ورځنۍ لوبه پیل کړې ده. په نننۍ لوبه کې ایرلند توپوهنه کوي. تر اوسه یې په 9 اورونو کې درې لوبغاړي لاسه ورکړي او 128 منډې کړې دي.
له دې سره د خبرونې خبري مسایل پای ته ورسېد. اوس هم د اونیزو خبرونو نور بس دی. وار را رسیدلی چې قربانۍ زما همکار مرالۍ بشیر ده. مرالۍ جان ستړي مشي.
سلامونه لودین صاحب، ډېره مننه. اوریدونکو ازادي راډیو ته شرخ لاست. نور بس دی پروګرام به زما لالي بشیر تاسو ته وړاندې کوم. تر یوې لنډې دمې ورسته
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، یو ځل بیا تاسو ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي رادیو اونیز خبرونه نور بستې خبريږي. نن یک شنبه د سلواغي 15 نیټه د 2018 میلادي کال د جنوري 24 نیټه سره برابر ده. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه د 12.5 او اف ام 0.15 دوام کوي. نور بستې یا شکست سکوت خبرونه زملالي بشیر پر مخ وړم. د دې اونۍ په خبرونه د شوزو د شبکې په ورستي راپور د دغه شبکې لوی غړي سره خبرې کوو. دغه راپور چې د شوزو پر ژوند د ناقانون وسلو او وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی. مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړې ده او اوس مهال له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مسعوده جانې، ډېره مننه چې تاسو له ازادي راډیو سره خبرې کوئ. مسعوده جانې، ستاسو د راپور په اړه به خبرې کوو. په دې خبرونه کې چې د ښځو پر ژوند د ناقانونو وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. د دغه راپور د هدف په اړه که لومړی تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست.
گزارشی که از طرف شبکه تهیه شد از نقاط مختلف افغانستان و خصوص از ساحات ناامنی که وجود داشت، از اونجا توسط دفاتر ساحوی و مؤسساتی که در ساحه در نقاط ناامن و نقاط مختلف افغانستان وجود داشتن جمع‌آوری شد.
خب بسیار تشکر میرمن کوهستانی که تاسو د دغه راپور د هدف په اړه راتوست، هدف این راپور یا نکات مهم این راپور چی است که کدام پیغام می رساند؟
هدف مهم این گزارشی است که ثابت کنه که خانم ها در نقاط مختلف یا دفعه های مختلفی که زندگی می کنن یا به سرکار دارن باره آز می کنن و یا با مشکلاتی که مواجه هستن، چگونه اینا می تونن که دسترسی به قانون یا به عدالت داشته باشن. متاسفانه در ساحتی که قدرتمندا به خصوص کسانی که جنگ سالار هستن یا نورمند هستن، اونا خیلی متاثر کرده این بالای خانم ها.
بسیار تشکر. در راپور نوشته شده که این معلومات مهم و تحقیقات در ولایت پکتیا، هرات، ننګرهار، بلخ، کابل، کندوز، بامیان، کندهار و این جایا شده. این ولایت را شما بر اساس این که اونجا ناامنی ها زیاد است بر اساس این انتخاب کردید یا بر اساس این که اونجا خشونت علیه زنان زیاد شده و قضیه ها زیاد راپور شده؟
به اساس اینکه چون قضیات زیاد اونجا درد شده، نه تنها که به شبکه کسایی که مواجه به خشونت میشن اینا درد میکنن و مراجعه میکنن، بلکه با کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای جامعه مدنی و دیگر ریاست های امور زنان اونا مراجعه میکنن و راجستر اونجا ثبت راجستر هستن.
خب در پایان این تحقیق که در همین راپور شده، کدام پیشنهادات برای حکومت و اطراف جنگ شده اند؟
فقط پیشنهادات عمری که در اینجا وجود داره، یعنی ما نمیخوایم که تطبیع از روی شما یعنی به خانش بگیرم. بسی پیشنهاداتی است که تا بتانه گروه های درگیر در جنگ اینا بتانه خشونت های خود کم بیارن، لاحقل کاهش بدن تا ای که بتانه یعنی خشونت ها را کاهش بدن.
خب بسیار
تشکر. آسیب پذیر جامعه زن هستن، به این دلیل اینا پیشنهادشان در کاهش خشونت ها در برای دو گروه درگیر در جنگ پیشنهاد کردن.
و همچنان میرمن کوهستانی، شبکه شما شبکه زنان افغانستان یک کمپین را در راه اندازی کرده است که نامش است صحبت برای همدیگر پذیری یا ده همژغی لپاره خبری وکړي. هدف این کمپین را اگر بر شنونده های آزادی بگویید. بله میرمن کوهستانی، ستاسو ژغ موږ ته نه راځي، ستاسو ژغ قطع کیږي. بله بله هم میشنویم.
خب هدف از این کمپانی است تا ای که چون شما میبینید که جامعه ما جامعه مرسالار و جنگسالار است، به این دلیل به خاطر از این که چون صداها با هم شود، بخصوص در قسمت حقوق زنها و در قسمت از این که زنها با خشونت مواجه هستند، همدیگر پذیری شوند و صدای زنها را در هر گوشه و کنار بپذیرند، نه تنها از زنها بلکه از تمام مردم افغانستان که اونا سرخواه هستند، او را باید از بشنوند.
خب میرمن کوهستانی، په دغه کمپاین کې تاسو بیلابیل لکه ویډیوګانی او داسې نور پیغامونه مو ثبت کړي دي په ثبتي بڼه. دغه پیغامونه یوازې تاسو د شبکې د انټرنیټ د لارې خپریږي که پر تلویزیونونو او رادیوګانو هم خپریږي؟
خب در قدم اول خو ما نهایت کوشش وکړه کردیم که در اصل خود شبکه از طریق فیسبوک یا تویتر شبکه اینایی را به نشر برسیم. بعد هم ما تلاش به این داریم که در طریق رسانه ها نیز این را به نشر بگذاریم.
او دغه کمپاین د اغیز په اړه که تاسو یو څه راته ووایست چې کدام تاثیرات داشته تا به حال این کمپاین و چند روز گذشته از کمپاین که شروع شده؟
خب ما از این که دقیق بیادم نیست که چند روز از این کمپاین گذاشته، منتها فقط هدف از این کمپاین هست تا این که قبلا ما گفتم که چون یک جامعه مرسالاران از افغانستان و خانما هم متاثر از این است، بخاطر از این که بیشتر خانما هم تاثیر از این ذهنیت مرسالاران دارد که بتواند لاحقل در قدم هوان زنها را هم صدا بکنه و هم دیگر قضیهی خود بپذیرن با هم که بتانند که مدافع یک دیگر خود باشد. بعدا این سرجامت تاثیر خود میگذاره که دیگر مردم هم صدا شوند تا بتانند صدای خود را بیرون بکنند.
خب د شودو شبکه اوس محل د دغو کمپاین او د دی راپورټر څنګه نور کوم فعالیتونه کوي که اومده هغه اساسي ټکی راته وایي چې تاسو د شودو پر وړاندې د تاو ترخوالي د مخنیوي په برخه کې نور کوم فعالیتونه کوي؟
مثلا شبکه در قسمت دوستخواهی ها فعالیت خیلی بلند خود داده، نه تنها در سطح ملی بلکه به سطح بین المللی هم داره و در این روزها نشست های را با سردار اعظم افغانستان دارند تا بتوانند که این مشکلات را هم برسانند که اونا هم در این قسمت و خصوص در قسمت همین کمپاین همگام باشند با شبکه
دیر زیات مننه میرمن کوهستانی. اوریدونکو تاسو د مسعوده کوهستانی خبری واوریدئ چې د شوزو د شبکې غړې ده او دوی د هغه راپور په اړه خبری وکړي چې د شوزو شبکې خپور کړي او د شوزو پر وړاندې د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت اغیز په اړه دی. دوی همداراز د هغه کمپاین په اړه خبری وکړي چې صحبت برای هم دیگر پذیری و د همژغۍ لپاره خبری وکړي نومیږي. اوس هم ارزو خبرونی د دوهم میلما پر لور باندې شاغلی نجیب الله بهادر د حقوق پوهنځي استاد دی او لمش سره پر لیک دی لده سره به خبري پایل کړو. بهادر صاحب ډیره مننه چې تاسو ازادي رادیو ترغلی است او لمش سره خبري کوي.
سلامونه اغلب شتاسته تاسو د رادیو دلاري اوریدونکو ته او ځانګړی سلام تاسو میلما او تخنیکی همکار ته ډیره مننه.
مننه ستاسو څخه هم چې د ازادي رادیو سره خبري کوي. بهادر صاحب، موږ مخکینی میلمنه مسعوده کوهستانی د شوزو د شبکې غړې چې زموږ سره په دې اړه خبري وکړه چې د دوی یو راپور د شوزو پر ژوند د ناقانونه وسلو او وسلوالو د فعالیت د اغیز په اړه دی او دوی ځینو ټکو ته اشاره وکړه. بهادر صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده، په دې وروستیو کې پر شوزو باندې وسلوالي حملې سوي دي. په وروستۍ پیښه کې په کابل کې د قاضیانو وژنه او تر هغه مخکې هم ځینې داسې پیښې سوي دي، لکه د میدان وردک ولایت پر ښاروالي حمله چې په هغه کې دا و نو او پلار یې پکښې ووژل سو او ځینې نورې ورته پیښې. ستاسو په نظر دغه ډول پیښې د ښځو د فعالیت په اړه د ټولنې د یوې فعالې ونډې د یوې فعالې برخې په توګه د دوی پر فعالیت څونه منفي اغیز کوي؟
ګوري، زه غواړم اول یو که ستاسو اجازه وسي وخت یاري کې یو لنډه مقدمه به پیل کړم.
مهرباني وکړئ. بلې،
موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې تر دې دمه البته د نړۍ او د کور په دننه کچه، یعنی د غیر قانوني وسلوالو د خرڅلا کولو دپاره البته کلونه پخوا دا هڅې پیل شوې دي، خو دغه هڅو لا تر اوسه یعنی نه په کور دننه او نه هم په نړیواله کچه باندې د هغه کسانو چې هغوی د غیر قانوني وسلو د کارولو یعنی خلاف ذهنیت لري اقناع یا قناعت نه دی حاصل کړی. اوس مهال هم متاسفانه که چېرته موږ تاسو په نړۍ کې د نړۍ په کچه باندې وګورو، داسې راپورونه شته دي چې د نړۍ په کچه باندې تقریبا د کال د ولکه او څلوېښت زره کسان د همدغه وسلوالو نښتو په اساس باندې قرباني کېږي. په افغانستان کې هم موږ تاسې که وګورو، هغه راپور چې ما تقریبا داسې څه نا څه د ښځو د شبکې په مجله کې ما مطالعه کړه، هغه دا ښیي چې د ډېری ښځو نه چې دا پوښتنه شوې ده، هغوی حتی دا وایي چې د ناقانونه وسلوالو موجودیت د هغوی فعالیت حتی په کور د ننه د موږ په ژوند باندې تاثیر کړی دی. او همداسې که موږ او تاسو وګورو، لکه څنګه تاسو چې اشاره درلودله، یعنی د کابل په هغه بیل یعنی امن سیمه چې هغې د پیمانیو شپږم سړک پېښه وه تېره اونۍ، چې په هغې کې د خزینه قاضیانو یعنی دوه تنه شهیدان شي او دوه تنه ټپیان شي همدارس د میدان وردګو ټپنداشي په لسحو هغه پیښې چې په افغانستان کې رامنځته کیږي طبي خبره ده چې د خزو په ورځني چار باندې په ورځني فعالیت باندې په ورځني ژوند باندې په هر اړخ کې یعنی ډېر منفي تاثیرات درلودلی شي هغه د خزو د فعالیت د محدودولی شي د خزو په د اقتصادی په فعالیت محدودوي د خزو سیاسي فعالیت محدودوي د خزو ټولنیز ژوند د تاوتریخوالي سره البته مخامخ کوي دا یو طبي خبره ده په دی باندې
بلی بهادر صاحب که تاسو په دې اړه یو څه راته ووایاست چې پر ښځو باندې دا ډول حملې چې هم هدفي دي او هم ښځې په دغسې حملو کې وژل کېږي چې غواړي دوی وبیرول سي او په کور باندې کښېني او له خپل فعالیت څخه لاس واخلي دا ډول حملې د سولې پر خبرې څومره منفي اغېز کولای سي
طبیعي خبره ده چې دلته البته نړیوال هغه د بشر د حقوقو مدافعین موجود دي شتري هغه په ډول باندې فعالیتونه کوي کداغه شی حمله یعنی په خزو باندې د هغه د لړۍ جریان پیدا کړي نو دا طبي خبره ده چې د هغه د خانه به دا غندل کیږي او په د سولې په ارخونه باندې به فشار اوړل کیږي او بل اخره د سولې روان بهیر به د مشکلات او ستونزو سره مخامخ کوي دا طبي خبره ده
بله بهادر صاحب تاسو د پوهنتون استاد یاست په تاسو په پوهنتون کې آیا دا رقم د اندیشنې تاسو اوریدلی دي چې شذې اوس تر پخوا ډېری د آینده د راتلونکو لپاره اندیشمنې وي او دوی د خپل راتلونکو څخه بیر لري ځکه چې دوی د دوی ته اوس د سولې خبرې مبهمې غونډې دي او نتیجې لا تر اوسه پورې نه روښانه ده او نه هم راتلونکو روښانه ویني ځینې شذې موږ په راپورونو کې دغه سي اندیشنې له موږ سره شریکې کړې دي آیا تاسو هم دا ډول اندیشنې اوریدلې دي
دقیقا یعنی تقریبا یو لسته کې مخکې اشل دقیقې مخکې دلته ازما سره په دفتر کې زما یو همکار چې هغه په دې په تدریس کې را سره همکاري لري هغه په حضور راوړی او د هغې هم واقعا چې په همدې خبره باندې خپله خواشیني یا د خپله ډار څرګند کړي چې مونږ ورته د غوښتنه مخکې کړې وه چې په یو علمي بحث باندې باید دلته د حضور کله کړې ما د هغوی یوه خبره دا وه چې وضعیت دومره ښه نه دی او مونږ نه شو کولی چې په وخت باندې یعنی دلته حضور پیدا کړو او بله مسله دې نه وړاندې د پوهنتون د رخصتۍ په وخت کې هغه د مونږ محصلین چې دي د جلیګانې یا ښځینه طبقه هغوی واقعا یعنی د سهار ټایم نه یا هم د ماښام ټایم نه چې مونږ ګورو هغوی یا ناوخته راځي او یا وخت رخصت اخلي د هغوی د رخصت اخیستلو او د هغوی تر پایه په صنف کې نه پاتې کیدلو یوازنی لامل همدا دی چې مونږ به ترې پوښتنه کوله همدغه د غیر قانوني وسلوالو یا د ناامنۍ علت دی چې هغوی حتی نشو کولی چې په یو آرامه فضا کې او یا هم په آرام ذهنیت باندې هغه د خپل د درس یا د زده کړې چارې تر سره کړي او هغوی وکولی شي واقعا په صنف کې د استاد د لکچر تر پایه حضور پیدا کاندي نو دغه مشکلات دغه ستونزې دغه ویرې واقعا د ښځو په منځ کې شته دي او غیر وسلوال ډلو د دغه غیر قانوني وسلوال فعالیت طبیعي خبره ده چې د ښځو په ژوند باندې مستقیم یا غیر مستقیم خورا زیات دغه تاثیر غورځولای دی او ښځې هغه د خپل فعالیتونه چې باید په جامعه کې یا په ټولنه کې درلودلی متاسفانه په دې وروستیو کې هغه یو څه د کونډې سره مخامخ کړي دي
ډیره مننه بهادر صاحب ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکوو زه به د تلیفون شمیرې اوریدونکو ته اعلان کړم که زموږ اوریدونکي له تاسو کومه پوښتنه یا کومه تبصره د دې پروګرام سره شریکول غواړي کولای سي موږ ته زنګ ووهي اوریدونکو تاسو کولای سي په ځانګړې توګه له ښځو څخه مې هیله دا ده چې موږ ته زنګ ووهي او خپل نظر را سره شریک کړئ زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500225 او 0999235040. تاسی نور بستی اونیز خبروان اوری دا ازادی رادیو دا او زموج دا ننوردی میلما نجیب الله بهادور سیب دا حقوق و پوهنزی استاد دی. بهادور سیب تاسو اوس محل دا پدی ارا خبری کولی چی شدی لسنف چخ وقتی وزی یا نا وقت رازی تاسو دا شدو دا اندیشنی تا اشاره وکړه چې د خپل امنیت په اړه زیاتې سوې دي. په داسې حالاتو کې چې په ورته وخت کې پر خبریالانو هم حملې زیاتې سوې دي او په وروستۍ پیښه کې تاسو ولیدل چې یوه ښځینه خبریاله په ننګرهار ولایت کې د ملاله میوند په نوم باندې په هدفي حمله کې ووژل سول. تاسو په دې اړه څه وایاست چې خبریالانو د خوندیتوب لپاره باید څه ډول اقدامات وسي چې ځکه چې که خبریالان نه وي په ټولنه کې د معلوماتو په برخه کې یوه ډېره لوی خلا رامنځته کېدای سي؟
بالکل خبریالان ګوره په ټولنه کې یو بی طرفه قشر دی، نو د دوی قربانی په هیڅ عنوان باندې د منلو وړ نه دی. دوی ځان ته طرف واقع کول یا د دوی هغه تر حملو برید لاندې راوستل، یعنی په هیڅ انساني موازینو باندې هغه برابره خبره نه شي کېدلی. موږ ولیدل هغه داسې د وینا په اساس باندې د میوند ملال میوند او داسې نور خبریالان دلته ټارګټ کیږي، او لا هم هغه اساسي خبره دلته دا ده هغه څه چې موږ ته یعنی د پوښتنې وړ ده چې دا خلک یا خبر نگاران د دښمن د ټارګټ لاندې راځي، خو دښمن لا څرګند نه دی، معلوم نه دی چې دا به څوک وي. یو خوا یې پرپه بل خوا اچوي او بل خوا یې پرپه بل خوا اچوي. په دغسې یو نامعلوم وضعیت کې د خبرنګاري یا خبریالان چې هغه د ټولنې واقعي آواز دی، دوی د ټارګټ لاندې راځي، یعنی دا واقعا چې خورا یو د اندېښنې وړ خبره ده. زما هیله دا ده د دولت څخه د حکومت څخه چې د خبرنګارانو کلا امنیتي وضعیت او خصوصا د خبرنګاران چې هغه یعنی د ټولنې ته هغه د هر خبر آواز رسوي، خلکو ته د خبر آواز رسوي، د خلکو په بیدارۍ کې، د خلکو په ویښتیا کې خلکو ته خدمت کوي، د دوی هغه یعنی امنیت ته باید جدي پاملرنه وکاندي. حتی په نړیواله ټولنه باندې زما دا غږ دی چې هغوی دلته فعلا فزیکن حضور لري، د هغوی استخبارات شته دي، د هغوی هغه امنیتي یعنی فعالیتونه دلته شته دي. ولې سره د دې هم د افغانستان خبریالان دلته یعنی وژل کیږي، په شهادت باندې رسیږي، نو د خبریال یا د خبریالانو هغه ژوند لپاره هم باید چې دوی هغه جدي تدابیر د خپله ونیسي. که داسې واوسي مثلا یو هغه پیښې دي، یو دغه ورځو کې موږ تاسو وینو ستاسو د همکارانو په شمول باندې د هیواد نه د خبریالانو هغه مهاجرت، هغه تیښته یا تلل، پناه وړل نورو هیوادونو ته په دې ورځو کې ډېر زیات شوي دي. که دا حالت جریان پیدا کړي یا دا لړۍ جریان پیدا کړي، نو زما په نظر باندې دا به د ټولنې لپاره یا د دولت لپاره موږ تاسو لپاره یعنی به خورا د اندېښنې وړ خبره وشي، او یعنی بد عواقب ولري زما په نظر باندې.
مننه بهادر صاحب. اوس هم ورځم زموږ یو اوریدونکي ته سلامونه. ازادي راډیو اوري.
بله سلامونه ملالی بشیر، سلامونه تاسو وړاندې کوم تاسو مېلمه ته. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته تشکر. مو ډېر پلان کې پاتې شو. خبره خدای څه ده چې داسې موضوع مو ټاکلې ده چې څوک دلته د ملت خوري په نصر دي. ملالی بشیر څوک واقعیت نه شي ویلی. دلته که سړی غواړي چې مور یې بوره شي او ښځه یې کونډه شي او اولاد یتیم پاتې شي، واقعیت به وایي که نه یې کتمان به حق به کوي. خبره داسې ده چې زموږ یو ژورنالیست چې دی دا خبرنګار دی شي وایي شرط لري چې دا د ولس د خلکو آواز، د ولس آواز تر اراکینو پورې، تر لوړو مقاماتو پورې رسوي او د مقاماتو خبره وه ولس ته رسوي. خبرنګار چې دی زموږ یو ملي سرمایه ده، دا یو مظلوم قشر دی، د دې وجهه چې چاته د منلو وړ نه دي. خو خبره دا ده چې یو شی چې موږ یې په یو بند حالت کې اچولي یو، چې یو طرف پوهزیه نه کوم د بل طرف پوهزیه نه کوم، دغه یو شی دی چې موږ یې په یو بند حالت کې اچولي، د دې باید ثبوت وشي. اوس که دا وایي هغه طرف پوهزیه نه کوم، دا طرف پوهزیه نه کوم، نو دغه خو هدفي وجنې څوک کوي؟ دا خو د اسمانه څوک نه راځي، د اسمانه خو ډبرې نه پر وړي یا د اسمانه خو نرمې نه پر وړي. خبره دا ده
کچیر د ادوار طرف متخصصین دې غواړي چې ملت د ځان کې او د پر ملت باندې واک وچلی او د ملت نورونه لا سره اوري د دغه ثبوت باید ملت ته تشریح شي معلوم شي چې دا خبرنگار څوک وژني یا د سوي سره څوک خشونت کوي یا د دې وژنې څوک کوي یا مدني فعال څوک وژني یا یو عالم څوک وژني. تاسو ګورئ درې غږ دي نن، یو د منبر غږ دی، یو د ولس غږ دی، یو د خبرنگار د رسنیو غږ دی. نن دا درې سره غږ په حالت کې د خاموشي دي.
ډیره مننه قاری صاحب ستاسې خبرې مو واورېدې، تبصره مو واورېدل. ستاسې د خبرې اصلي هدف دغه چې د هدفي حملو او وژنو مسؤلیت څوک نه اخلي او دا ټولې قضیې همداسې مبهمې پاتې دي او تحقیقات هم کومه نتیجه نه اعلانېږي. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. بلې، ستاسې ږغ موږ ته راځي. تاسې خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما نوم سمت الله خان، شامند ولسوالۍ د ګډلو له کلي څخه تماس کوي.
بلې، له بده مرغه زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. یو بل اورېدونکی به راواخلم، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. بلې، موږ د اوریدونکي ژغ نه اورو. له بده مرغه یو بل اوریدونکي به راواخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. بلې، ستاسو ژغ موږ ته راځي. یو بل اوریدونکي به راواخلم، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. بله، زه فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو سره زموږ رابطه نه قایمیږي. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به راواخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. بله، فکر کوم چې کومه ستونزه ده زموږ د په تلیفوني شبکه کې. اوریدونکو، تاسې آزادي راډیو اورئ، د نور بس دی خپرونه ده. زموږ میلمه استاد نجیب الله بهادر دی. یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسې خپل نوم وایست او که د استاد نجیب الله بهادر څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
بلی علیزم د هلمند څخه. زما پوښتنه دغه ده، دغه هدفي وژنې چې کېږي، دغه خو د یوه طرفه څخه ګوره دا شل کاله نه کېدلې، او که کېدې هم ډېرې کمې وې، یا جونستان نه په نښه کېدله. که کېدل هغه د دولت یو دغه و. دا خو اوس داسې عام خلک په نښه کېږي چې هغه د ملت د طرفه څخه یو حقیقت وایي خلکو ته، یا یو بیان کوي خلکو ته، یا خلک په حقیقت خبرې. ما خپل نظر خو دغه دی، زه چې کوم فکر وایم چې په دغه کې یو ارګان دی چې هغه د دولت تر نظر لاندې دغه کار کوي، دغه وژنې کوي، په یوه سبب به دوی دا ښکاره کوي په افغانستان کې.
ستاسې تبصره مو واخیسته. دغه ادعاوې موږ نسو ثابتولی یا تاییدولی نسو. نو ورځو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. فکر کوم چې زموږ اوریدونکي نور پر لیکه باندې نسته. بیا به هم ورځو زموږ له اوریدونکو به د دوی پوښتنې اخلو. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0500022555 او 0999203504. استاد نجیب الله بهادر زموږ سره په دې خبرونه کې میلمه دی. بهادر صاحب، یو بل پوښتنه مې دغه ده چې د شوزو شبکې یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د دوی هدف دا دی چې د شوزو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي مخه ونیول سي. د دغه کمپاین نوم دی د همغږۍ لپاره خبرې وکړي. ستاسو په نظر دا ډول کمپاینونه آیا مثبت اغیز لري، کوم تاثیر لري په ټولنه باندې که نه؟
وغواړو ونه غواړو، ښځې د یو ټولنې هغه نیمایي برخه تشکیلوي، او ښځې د نارینه وو تر څنګ د یو ټولنې د پرواز دوه وزرې. که چېرته هر څومره په یو ټولنه کې نران پیشرفت ولري، په هر څومره په ترقي کې واوسي، هر څومره علمیتو سره واوسي، هر څومره هغه هر څه سره واوسي، خو که چېرته ښځې تر څنګ یعنی تعلیم یافته ښځې ونه لرو، پرمختللې ښځې ونه لرو، هغه یعنی باخبره ښځې ونه لرو،
په دې صورت کې په هیڅ عنوان باندې موږ نه شو کولای ځکه تجربه دا ثابته وي چې موږ تاسو یو پرمختللې ټولنه یو هوسا ټولنه ولرو. نو حقیقت دا دی چې هم د آسماني په قانون او هم د وضعي قوانینو پر بنسټ او اساس باندې ښځو ته ښکارا حقوق ورکړل شوي دي او د ښځو دغه حقوق باید چې د قوانینو په رڼا کې د اصولو په رڼا کې موږ ومنو موږ دا ښځو ته ورکړو. ښځه تعلیم حق لري، ښځه تحصیل حق لري، ښځه د اقتصاد حق لري، ښځه د یو ښه ژوند لکه څنګه چې نارینه یو ښه ژوند لري داسې یو ژوند حق لري. موږ تاسو متاسفانه وګورو د کورنۍ تاوتریخوالي او راشو خپل ورور خپل پلار پرې باندې ظلم کوي. اول خدای دې چې ښځه بغیر د کوم رضایت نه هغه چاته په نکاح ورکول کېږي، اجباري ودونه ترسره کېږي. د بلې خوانه دا دی چې موږ او تاسې د قرآن په آیاتو د احادیثو پر اساس باندې ثابت ښځو ته حقوق لرو. هغه دا دی چې د هغې میراث دی، د هغې مثلا مهر دی، د هغې هر څه دی، د پلار په هغه ملکیت کې، د میړه په ملکیت کې. اما ډېره یو کمه فیصدي پلار، ورور، میړه او دغه د کورنۍ اړوند خلک ښځې ته دغه حقوق ورکوي او ښځه یوازنۍ هغه د تاوتریخوالي لامل په کورنۍ کې دا دی چې منګه هغه اساسي شرط دی یو نکاح چې دی چې هغه رضایت د هلک او د ښځې دی، د نجلۍ دی. دا تر پښو لاندې کوو، اجباري ودونه ترسره کېږي، بلاخره د دغې په اساس باندې بیا وروسته دغه ژوند تاوتریخوالي ته یعنی وځي او بلاخره تاوتریخوالی رامنځته کېږي. کورنۍ تاوتریخوالی ښځه یعنی هغه اساسي حق چې د هغې تعلیم دی هغه نه هغې ته نه پرېښودل کېږي، اساسي حق چې د هغوی تحصیل دغه ته نه پرېښودل کېږي، اساسي حق چې د هغوی ښه ژوند آزاد ژوند کول دي د اصولو په چوکاټ کې هغه نه ورکول کېږي. نو دغه یعنی هغه اساسي ستونزې دي چې باید په کورنۍ کې دا حل شي او هر سړی د خپل سره دا فکر ولري، د خپل کور ته، د خپل مور ته، د خپل ښځې ته دا حقوق
پایل شو، دا حقوق ورکړه. بلې، ډېره مننه نجیب الله بهادر صاحب د حقوقو پوهنځي استاد لمر سره په دې خبرونه کې خبري وکړې. نور بس دې خبرونه پای ته رسیدلې ده، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو.